کړی چې د لا ډېرو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په وویشتمه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
لومړۍ څانګه په دارالامان کې، دویمه یې په کلی زمان خان کې، او درېیمه یې په تنګي ترخیل کې. هره څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي، چې دغو مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصېږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د پاسپورټونو ویش درولی.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
غریب
مور خبری مور دی چی ویلی پا کار پسی هر دروازه و ٹکول. خو پا دی بریالی نشوا چی خپلی بی سر پرست کورنی تا ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډاله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دوو په وړاندې باندې هیڅ ونشو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو کشر سره نه و شوي. اما زه د دو طرف د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، هغو میرمنو چې سوال یا گدایی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دوه منزلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. کې وخزه راغلی وه او دغه دواړه زمنه یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړي دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته داسې وویل چې هېڅ کار نشته. لاړم تذکره مې ویوړ، مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو لاره سره کومک کوي نور ورس.
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یوه حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعاتو قربانی میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه وه، او له دې کبله ډېری کورنیو خپل د ناناوره خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي، هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډېری ځایو کې مثلا میرمنې ویسه د کور ټول چارې سنبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د هغه میرمنې معاش ته یې کتل تر څو هغه معاش واخلي او همرار معیشت وکړي په یو شکل د اشکالو سره. یعنی هغه هم دومره معاش نه وه چې هغوی وکولی سي په سم شکل سره خپل ژوند مخ ته ویسي. که چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کړي، خو بیا هم یو بخرنامې ژوند یې درلوده، حداقل چا ته یې لاس اوږد نه وه. نو دا هم د شکر ځای و. خو اوس څه ګورو خبرېږو، یعنی شخصا زه خپله هره ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکوئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې د دې موضوعاتو سره لاس او ګرېوان دي، هره ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې وی خونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بیکاري ده، میرمنې کار ته نسی تلی. نه یوازې داسې میرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم چې یو شمېر میرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده. نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده، فقط د اولاد د نفقې لپاره. دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده. نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان میرمنې، زمونږ قهرمان میرمنې، زمونږ هغه میرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو میرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچای په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم. د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري، په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده، وایي هر قدر جرس یا خر به دستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام په یوه لومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه چې خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کړي دوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق میرمنو ته اسلام ورکړی دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویل یې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هیواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې له داسې میرمنو سره تر یوه حده پورې تر خپل تمانه پورې مالی مرسته وکي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام د حالت په دې میرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه چې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بیچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیگیری ورزده کو سه طول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسان نه سه دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولیږي او افغانستان ته انتقالیږي، او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي د خیریه بنسټونو له خوا نه، د نهادونو له خوا نه، په شکل د اشکالو سره. خو د ما پیام همیشه دوی ته ده که چیرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه ویسئ او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي، نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً د یوې میاستې خرڅ د واخله یا د 15 شپو خرڅ د واخله، خو بیا زلش به باز هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یو بل چانه ده مرستی غوخته نوکی. نو که چیره مثلا دست یو بنیادی کار دی توسی فرزن یا فارم ده مرخداره ورته جورسی، فرزن یا فارم یا یو گوه ورته واخی سلسی، یا مثلا یو بزنس ورته جورسی، یا مثلا یو خیاطی ماشینی ورته واخی سلسی، دوی تا روزون ورکرسی تر سو دوی تولید بکی یا بازار تا یرزه که پده شکل سره به دوی طول عمر مثلا آسوده بی او د خپل لاس له خواری نه به دوی خپل ځان تایید ترلاسه کوي.
ولې چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مول قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د سیو پدیده راغله د افغانستان دغه با عزت قشرته او دغه با همته قشرته چې اوس دته مجبور شوی خویندې د مجبوریت په اساس باندې کیږي. ګدایګری سوالګری د هیڅوک د مستی نه کوي، هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې ګدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان میرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب دا حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید هم شي چې افغان میرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر له دنه د دوه بلد نه لارسته اولادونه لري، دا کندې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هاغه مرمنه چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاتره غلي دي چې هاغه مرمنه چې لوست دي، هاغه مرمنه چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دی، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګریو کې او گدایو کې ترڅو خپل وړو ماشومان او توڅو د خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې ته برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي کترڅو وضعیت دغه روان وي. د افغان منو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي. نو موږ تاسو د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنۍ حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تضمین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوی ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمون دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټری مې د اسلامي علوم واغه من ماسټری کړی دا، من په نړیوال په هنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینه منورې د نړیوال په هنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلکو غونډې په مدارسو کې نه پات شوې، لکه د دوه غونډې من نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته من په افغانستان د دوه حالات ترو، یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلي، بلکې اسلام هر برخه ته هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا كل ذي حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړي. نو چون په اسلامي نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسی بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بي سواده وي، کله چې مور بي تعلیم وي، یا کله چې مور د خپل حقوق څخه بي برخي وي، یا چې کله مور ونشي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویل شو که د اسلام په نامه تجارت ویل شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال د لپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې د یو تجارت دی چې دا روان دی او که دوه چرته دا داوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی اولینی کردول همدا پکار دی چې ټولو مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي او تر څو موږ د مېرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دو په خولو باندې موږ مسکا وګورو تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي او ځوان نسل پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو نو موږ به ویو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده اسلام دا نه قبلی بلکې اسلام والدینو ته ګوره تاسو پرېږدئ چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو څه دی په اولادونو باندې بدون د تبعیض بدون د خشونت نه بدون د هر قسم تبعیض که په تعلیم کې وي که په راکړې کې په معاملاتو کې وي که په هر اموراتو کې وي د زندګۍ وي بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي دا خو دنیا ته ښکاره دي دا خو د افغانانو ته ښکاره دي بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي زه تاسو ته یو مثال وایم په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لک با عزت افغان با همت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو اما سکه لته تاسو ولید چې 50000 افغانان متاسفانه چې 50000 افغانان د کانکور امتحان ورکي آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خدل شو ولی مایوس شو ولی نا امید شو هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امید شي په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي دا کوم منطق دا کوم دلیل دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته بلکې دا ظلم دی دا استبداد دی دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دلته د اسلام نوم نشو ورکولای
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري دوی ته سہولت نه پیدا کوي حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري نړیوال ټولنې ورو ورو د موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي عام وګړي چې لاس سره یو کوي او ټولنه جوړه کړي حد اقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي که ډېر نشي کولای په کوم اندازه مرسته ورسره وکړي
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان دوی خجالت کوي خو د دې لپاره وخت شته دي اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخه په وړاندې باندې دوی د بې وفایي او د جفا څخه کار اخلي نه بخونکي عمل لري چې هم نړیوال کوي هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوندې هغه د ژبې خاوندې او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي دغه مبارزه دوی باید وکړي دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزې نه د دوی کوي نه کی نو دا به ځان ته خجالت وي ځان ته ملامت وي خپل اولاد ته خجالت وي خپل اولاد ته ملامت وي او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ زندگی کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي تحصیل وکړي همدغه قیاس برته د افغانستان په هاغې مظلوم قشر باندې وکا چې د یو ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دوه باندې دغه درانه او دغه د سعادت دروازې بندي کړي دي نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري خپل شعور دی راویخ کی خپل زمیر دی راویخ کی او انسانیت یو انسانیت دی بشریت یو بشریت دی او موږ لپاره مهم شی چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی هغه بشریت دی نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دی وس خاموش پاتې دی وس आवाज نه وشکولې دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي نه باید مبارزه وشي باید په دې مدني ټولنې کې په فعالیت یا نور د سینجوګانې فعالیت چې دا غو د پاره کارو کې نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کوو زه دومره و چې موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی وي
bale aw ke chere da mermani pam da si waziyat ke patisi na hakam nizam tawajjuh ki na riwala tolana na afghanan che dui dimrast tawan lari halat sumra kharab idalisi aw da mermani kum karuno ta al ke dalisi
pa yow nizam ke che da mermono da si huquq da pokhul andi shi huquq war nashi kawale no da de tolani da parmaghtag da para mang hit rakam umed na laru aw da yani da bad awaqib da sirab pa afghanistan ke tam nashi به ګاونډي هیوادونو تم ځي او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم ونه لري تحصیل ونه لري موږ تاسې شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي. دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن وسیږي، صلح وسیږي، اخوت په ټول جهان کې وسیږي. نو اوسې وخت دی چې افغان مېرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او بلکې افغان مېرمنو باندې تجارت ونه شي او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوی اوس په اوس وخت کې د یو شمېر سیاسي وجوهات له امله دغه مېرمنې ګروګان نیولې دي دغه ګروي باید ختمه کړي او افغان مېرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دی دا باید خاتمه یافت کړي او دوی باید خپل حق حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبرې راته وکړي حاکم نظام ولې د سکه د ښځو پر وړاندې ولې دوه ګونی چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای پاندونه ویلای تاسو خپل څه نظر لري ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی
د ښځو په وړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو اسلامي نظام او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارس نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکي نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه خبرخمن نه دي دوی اسلام نه دي لوستي نو ځکه دوی له معلومات هم نه کیږي او بلکې دوی خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي نو دوی نه د پیغمبر سیرت لوستي دي نه د صحابه کرامو سیرت لوستي دي نه د امامانو سیرت لوستي دي یا د صورت دي چې دوی هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري یا که دا نقطه نه وي دوی معلومات ولري د دوی په زړونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم دوی په زړونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده دوی منافقت کوي په زړونو کې دوی پوهیږي چې دا دوی حق حقوق دي خو دوی نه کوي بلکې دوی د سیاسي وجوهات الامره یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې پیوش مې مملکتونو باندې د فشار دراوللو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی دغه یو نامناسب اقدام کړی دی خزي او مېرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د پخو لاندې کړی ترڅو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معامله وکړي نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی یا دوی د دوی په زړونو کې منافقت موجود
تاسو افغان مېرمنو ته چې لدان دوی خسوی دی دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي تاسو ډاډ به دوی ته څوي
دوی ته زمونږ ډاډ داوي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمائندګۍ د ټول مېرمنو موږ معذرت غواړو موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای که دوی دغه نارینه وبخي ځکه چې دومره جفا په وسه پوری په تاریخ کې د یو قشر سره نه وشوي په یو مملکت کې په یو دولت کې په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوی نو دغه مېرمنې د خپل بزرګۍ سره دغه مېرمنې د خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه او تعافو وبخښو شوکي اما زه د دوه تاسو د ډار په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لاري ور برابرې خو ظالم نظام ته استبدادي نظام ته دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي په هغه کې تبعیض موجود وي په هغه کې خشونت موجود وي په حقوقو باندې سترګې پټيږي داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک امتحان دی دم درته وایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي دوی به هیڅ کس مخونه لري او بل اخر کې دا مچې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدې له نګوري اقل شی په خپل کور کې خويندو ته نګوري مېرمنو ته نګوري لورګانو ته نګوري نو خويندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجز یو موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو د الله دربار لرو هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاب کيم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کې د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوي دي د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی دا به ان شاء الله لری کیږي او مېرمنو ته موږ دا ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوخی سره به ان شاء الله خپل لورګانی او تاسو به جاپونو ته ځي وظیفو لوبځي او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي ولی چې انسان ظالم کېدی شي خو الله ظالم نه دی انسان عادل نشي کولای خو الله عدل کوي او دغه زموږ ایمان دی او دغه زموږ عقیده ده ان شاء الله
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاره
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ، وړکتون او ښوونځي کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو ملکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا 18 کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د 18 نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ استاذ په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر و کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر 12 کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د 12 نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابی گی تر 15 کلنه پوره. خو مرحله فرق لري، دا سنونه چي دي د ټولنه کې فرق لري، تر څو پوره چي د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلې یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلې هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا د کټګوريانو لکه مخکمه چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کله کورنۍ نه بره شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي خنه خو په پلار امور باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کی، او لایغې نه را وروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت د مرحلې نه سن لږ پورته کېږي د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي. سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه تر رسیدي د طفولیت مرحله نه تیریږي، 15 کلنۍ تر رسیدي، 12 کلنۍ تر رسیدي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیولې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د دې د رهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر اړه باندې، نو ډیر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو ته افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجه باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم لکومې ورځې چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلې دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو باندې ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نوغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه د چلمو غوځای نه بنسټ او تهداب د د کریکټر او د شخصیت او د د خیروزن را پیل کی. په افغانستان خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسولیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې پر اړه باندې همدغه مسائل په وړکتون کې هم لازم دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتيري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا لاحقې نه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو پر اړه باندې، د تعلیم پر اړه باندې، د امکاناتو پر اړه باندې، د سهولتونو پر اړه باندې، په دو ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډیر زیات متضرر دی هغه اوس پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دی داسې ماشومان دی چې هغوی په ډېر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي تعلیم او تربیه نه محرومه دی او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري مثلا به سرنوشته دي او دغسې ماشومانو دپاره هم ډېر کم امکانات او ډېر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلان دپاره شته دي دا ته توجه کړل پکار دي د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د وړکتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډېره زیاته توجه وشي دا وړکتونونه باید دې حد ته ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي هلته ځي کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسېږي او بیا هم ښوونځي ته رسېږي نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حق یې دا دی چې سالمه روزنه سالمه تربیه سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول په شمول د ځای په شمول د صنفونو نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړلی شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډېر کم دي ډېر په مشکل سره ماشومانو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي یا ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت له خپلو حقوقونه محرومه وي مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په هر کې یاد ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان کمی استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلفو برخو کې هغه سهولتونه چې د ماشومان د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي. خو په تیر دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼ ستونزې وي مکاتب او د تعمیرونو پر اړه باندې مثلا مشکلات. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي سالم محیط او ماحول نه وي ورته تعمیر او سرپنا د مکتب نه وي ورته نو طبعاً چې دا د دوی پر روزنه باندې دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړی تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړی په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ دي. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوی دي په دې برخه کې توجه وشي. نو دا د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي اوس خو لا ټولونه بد ادا چې د شپږم سیم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نلري چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسو دین عقیده ورته ورکړی د لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې دغه سي حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا به د ټولنه کومې خواته ځي. نو هیله ده چې په برخه کې لازمه توجه وشي.
کله چې هم دا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محروميږي لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محروميږي. زه فکر کوم چې ډیر زیاته توجه ورته پکار ده پاملرنه ډیره زیات مهمه در د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیره زیات مهمه ده. دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیره زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایل ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته کورنۍ ته څه بده پایلې رسولې سي که ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی، دا ماشوم خو د ټولنه هغه مهم قشر شده، یغه همدغه خلق دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده، همدغه ماشومان بیا ورسته ټولنه ته وړاندې کی، بیا د ټولنه پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلای ده. نو کله چې توجه ورته ونیشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي، دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه یو به تعلیم یو به تحصیل ځوان ټولنه ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغه ځوانان په ټولنه کې زیات شي، ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په غوږ کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختۍ او د مختلفو مشکلات سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډیره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدې ماشومان په آینده پورې تړلې دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ ځپلې ټولنه ده، جنگونه پکې تیر شوی دي، دا د تعلیم زمینه لاپس باید زیات شي، په دې برخه کې پانګونه لاپس زیات شي، محدودیتونه باید ایسته شي، د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بل ورځ په ټولنه کې پلار دې نه جوړیږي، همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیر قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي، دې ته باید زیات پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډیر زیات سرمایه گذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا، ښه لباس تیار کا، ښه ښوونځي کې دی شامل کا، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا بیا څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري، دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت او دا مکلفیت چې دغسې بې بضاعته داسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم پراتونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بی وسه او بی کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کی، هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان پر روزنه کې باید لږه نه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړي شي. په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالمه خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده، او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي، په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپل امکانات په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا غ قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثره مور پلاژ سره مخسته وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بې پروايي کوي اولاد د مور پلاژ په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلاژ په درد ولګېږي د ټولنې په درد ولګېږي. که په آخر کې په غټو ټکو کې خپله مشوره دغسې کورنیو ته تاسې ولرئ چې څه رقم اولاد وروزئ چې بالاخره هم د تاسې په درد دواسي هم د مملکت په درد دواسي.
دقیقه خبره ده کله چې سالمه روزنه ماشومان وانخلي او دا ماشومان په نهایت کې جامعې ته وړاندې شي په جامعه کې به خشونت وي په جامعه کې به مشکلات وي د پرمختګ هېڅ څرک به نه وي که د ما غوښتنه د ټولو افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالمه روزنه کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي. د دې تر څنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیې ته د الهي اوامرو او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي که هغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي که چیرته موږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دا یوازینی لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې که هغه ماشومان دي که جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دې اوسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راووز.
ډیره زیاته مننه.
قربان ډیره مننه.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشوې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری.
قسم به